میر او د هغوی ګن شمیر مرکزونه هم لمنځه وړل شوي دي. چارواکي دغه راز وایي چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدو وروسته ځینې ترورستان خیبر ایجنسۍ او نورو قبایلي سیمو ته تښتېدلي دي چې هلته هم د دوی پر ضد عملیات پیل شوي دي. نور جزئیات له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې اورئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات په بریالیتوب روان دي، او تر دې دمه په دغه عملیاتو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون لږ تر لږه 1100 وسلوال وژل شوي دي. دوی زیاتوي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدا مخکې ځینې وسلوال د خیبر ایجنسۍ بیلابیلو سیمو ته تښتېدلي، او په خبره چې د دوی ځواکونو په دغو سیمو کې هم د هغوی پر ضد عملیات پیل کړي او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا څرګندونې د پاکستاني پوځ ویان جنرال اسم بجوا د چهارشنبه پورز د خیبر پختونخوا ایالت د بنو د بکاخیلو د کډوالو په کم کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړي. د باجو په وینا که څه هم په شمالي وزیرستان کې عملیات په بریالیتوب روان دي، خو د دې عملیاتو د پای ته رسیدو په اړه وخت نشي ټاکلی. دی وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو د پیلولو پر مهال مذکر د عملیاتو د اوږدېدو او یا هم د ژر بشپړېدو په اړه څه ونه ویل، او اوس هم دا وړاندوینه نشو کولی چې دا عملیات به څومره وخت واخلي، ځکه چې دا ډول عملیات ډېر وخت نیسي. خو موږ هڅه کوو چې دا عملیات ژر تر ژره پای ته ورسوو او له سیمې څخه بې کوره شوي خلک بېرته خپل کورونو ته ستانه کړو. دغه په خبره په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال لسګونه ټنه بارودي مواد ترلاسه کړي چې غیر فعاله ولې ښایي ډېر وخت ونیسي. باجوا وویل چې دوی به د وزیرستان له بېکوره شوو خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، او هڅه به وکړي چې دوی هغه مهال بېرته خپلو سیمو ته ستانه کړي چې هلته امنیتي وضعیت ښه شوی وي. پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون په 15 نېټه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سخت دریځو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. دا عملیات تر هغې وروسته پیل شول چې د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدلې، او طالبانو د کراچۍ پر هوایي ډګر د برید مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي وو. که څه هم پاکستاني ځواکونه ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه 1100 وسلوال وژلي، خو خپلواک او سیمه ییزو سرچینو لا تر دې دمه د دوی دغې ادعا پخلی نه دی کړی، ځکه چې دوی سیمې ته خبریالان نه ور پرېږدي. دا یادونې وړ ده چې د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي هم د پوځ ادعاو ته په اشاره وایي چې د دوی د عملیاتو بریالیتوب به هغه مهال څرګند شي چې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک بېرته خپلو سیمو ته ستانه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ، او د ماخام لوو بجو د سهار تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او دغه راز د اف ام په لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوریدلی شئ. مخکې له دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د عراق د موصول د اوسیدونکو له وضعیته مو خبره. او د عراق د شمالي ښار موصول اوسیدونکي په سختو شرایطو او تر کلکو قیوداتو لاندې شپې ورځې سبا کوي. دا ښار د تېرې جون میاشتې له 10 نیټې راهیسې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو په کنټرول کې دی. په دې اړه رضوان مراد د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د ازادي راډیو د عراق د برخې خبریال په موصل ښار کې د میشتو فعالانو څخه په نقل وایي د دې ښار د اوسیدونکو لپاره تازه ستونزه د پاکو اوبو د کموالي له امله پیدا شوې ناروغي دي چې په پراخه اندازه خپرېږي. د موصل د برېښنا د تولید د دستګاو د بندېدو له امله د دې ښار اوسیدونکي د برېښنا د کموالي له ستونزې سره هم مخامخ دي. د اسلامي دولت په نامه ډله د موصل له ښاریانو کورونه په زور نیسي، وسلې پکې ځای پر ځای کوي او یا یې خپلو جنګیالیو ته سپاري. د روان اکتوبر میاشت په 6 نیټه د موصل آی په نامه د فیسبوک پاڼې رپورټ ورکړ چې په ښار کې یوازې 2 ساعته اوبه وي، او د برېښنا د کموالي له امله د تیلو او ګاز بیې په ډراماتیک ډول پورته ختلي دي. د موصل آی د راپور پر اساس د اسلامي دولت وسلواله ډله له درملتونونو څخه په زوره درمل ټولوي چې خپلو ټپیانو ته یې ورکړي. وسلوالو د موصل پر سوداګرو او هټیوالو هم راز راز مالی وضع کړي دي. کچا هم چې پر موصل د اسلامي دولت د واک له امله د دې ښار پر فضا ویره او وحشت پور شوی دی، خو په دې ورستیو کې د وسلوالو پر ضد د موصل د یو شمېر ښځو د مظاهرو او لاریونونو رپورټونه رسېدلي دي.
اساسي او بشري حقوق
د د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دغه خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د دېونه په خبرونه کې په محکمو کې د قاضیانو په بی‌طرفۍ باندې خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ایز دفتر رئیس ښاغلی شمس الله احمدزی سره میلمه دی. احمدزی صاحب، خبرونې ته ښه راغلی.
ډېر مننه زم په لومړي سر کې خپل سلامونه ونیکلی د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
په پیل کې راته وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د قاضیانو د بی‌طرفۍ په هکله څه ویل شوي؟
بې د شکه که چیرې موږ وغواړو چې په ټولنه کې عدالت په ښه شان تعمین شي، نو پکار ده چې په محاکمو کې د بې‌طرفۍ اصل په جدي توګه رعایت شي. او دا غوښتنه د ټولنې ده چې د اساسي قانون په بنیاد باندې دا ترسره کیږي. د افغانستان د اساسي قانون د 113 مادې په بنیاد باندې په افغانستان کې د مستری محکمې د مقام د عالی شورا غړي باید د دې ماده، یعنی د 113 ماده د شپږم فقرې په بنیاد باندې باید په هغه وخت کې چې دوی پاسې او اوس د شورای عالی دنده ترسره کوي، دوی نشي کولای چې په کوم سیاسي ګوند کې شمولیت ولري یا سیاسي فعالیت ولري. د دې په خاطر چې دوی منسوب یو ګوند ته شي، دوی په خپل کلونو کې دغه ګوند په ګټه باندې کار کوي. کله چې دوی امتیاز ورکړي یو سیاسي تنظیم غړو ته، دا بیا نشي کولای چې په خپل کلونو کې عدالت تامین کړي. بناً د افغانستان د اساسي قانون په 113 ماده کې دا مسله کاملا واضح ده چې د ستره محکمې هغه رهبری ساته چې د ستره محکمې د عالی شورا غړي دي چې نه غړي لري د قانون په غوښتنه سره، دغه نه وړه باید د قضا په وخت کې دوی باید کاملا بې طرفه وي او دوی نشي کولای چې په سیاسي ګوندونو کې تنظیم وي. په همدغه ترتیب دوی مکلف دي چې د وظیفې په جریان کې خپلې کړنې د افغانستان د اساسي قانون د 113 ماده په بنیاد باندې داسې سره تنظیم کړي چې د خپلو کړنو معیار فقط د افغانستان د اساسي قانون او نور قوانینو په بنیاد باندې سمبال کړي. یعنی دوی نه باید چې په جریان د رسیدګوي کې چې دوسیه برسي کوي، دوی مسله د سمتي، مسله د ملیت، مسله د سیاسي جهتونه او نور موضوعات په نظر کې ونیسي.
کچېری په محکمو کې د بی‌طرفۍ اصل په پام کې ونني ول شي، آیا په دغه محکمو کې عدالت تضمین دی شي؟
که من چیرې قضات په جریان دی وظیفې کې دوی بی‌طرفۍ اصل ته پاملرنه نه کوي، یا په محاکمو کې د بی‌طرفۍ اصل نفي کیږي، هغه محکمه چې په هغه کې بی‌طرفۍ اصل نه رعایتېږي، هغه کې عدالت نشي په ښه توګه تضمین شي. د دې په خاطر که چیرې یو قاضي په یو سیاسي ګوند کې تنظیم وي، دغه ګوند غړی یو سرغړونه کوي یا جرم کوي، کله چې دوسیه دې محکمې ته راځي، بې د شکه دغه قاضي په خپل دغه سیاسي ملګري نه د حمایت کوي. کله چې حمایت وکولای دی